په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجمالاً او زما نور همکاران مو د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې به فراه ولایت ته ولاړ شو. په بالابلوک کې د ولسي خلکو د مرګ شوبلې په اړه رپورټ لرو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا د استخباراتو د یو رپورټ له مخې ایران له روسیې څخه د کروز توغندیو د اخیستو لپاره په خبرو بوخت دی او ښایي نورې وسلې هم ترې وپیري. د ترکیې ولسمشر په دې هیواد کې نیول شوی جرمن خبریال یو جاسوس بللی. خو مخکې د دې خبرو پام وکړئ د افغانستان اړوند خبرونو ته. ناجیه صفوي دروري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکی. په ولسی جرګه کې د هلمند د خلکو استازی معلم میرولی په کندهار ولایت کې د وسلوال بریت په ترڅ کې ټپي شوی. ټاکل شوی چې د جوزجان د پخواني ولی احمد اشتی قضیه د رواني اونۍ تر پای سترې محکمې ته واستول شي. او د ننګرهار په هسکې مینې ولسوالۍ کې د یوې دینی مدرسې سوال لس ښوونکي د داعش له منګولو آزاد شول. بشپړ خبرونه. امنیتي چارواکي وایي په ولسی جرګه کې د هلمند د خلکو استازی معلم میرولی په کندهار ولایت کې د وسلوال بریت په ترڅ کې ټپي شوی. امنیتي چارواکي وایي ناپیژند وسلوالو نن له غرمې وړاندې د کندهار ښار د لسمې حوزې اړوند د کارتې معلمین په سیمه کې پر معلم میرولی وسلوال بریت کړی. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان زیاد دورنی ازادي راډیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړه. ویل چې پر معلم میرولی وسلواله حمله جنایي اړخ لري او په دې اړه پلټنې پیل شوې دي. ځینې روغتیایي سرچینې بیا وایي د معلم میرولی روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. د دغه بریت مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. ټاکل شوی چې د جوزجان د پخواني ولی احمد اشتی قضیه د رواني اونۍ تر پای سترې محکمې ته واستول شي. د خبرې د جوزجان پخواني ولی احمد اشتی نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړې.
تر کومه چې د لوی څارنوالۍ پلاوی ماته اطلاع راکړې، هغوی وایي چې دا قضیه باید د رواني اونۍ تر پای سترې محکمې ته وسپارل شي.
خغلی اشتی ویل که څه هم د جنرال دوستم هغه ساتونکي چې د پرې ادعا لري توقیف شوي نه دي، خو سترې محکمې ته د قضیه استول یو مثبت ګام دی. د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون اندېښنه لري چې په کورنۍ چارو وزارت کې وروستي بدلونونه به امنیتي وضعیت لا پسې خراب کړي. د دغه کمیسون مشر هاشم الکوزین ازادي راډیو ته وویل چې دغه مهم کلیدي پوستونه هغه چا ته ورکړل شوي چې په دې برخه کې پخوانۍ تجربه نه لري.
پدې کې داسې جنرالان دي چې هغه خپل په وظیفونو کې غفلت ته وظیفې کړی دي، خو هغو ته یې نن داسې بار سپارلی دی چې هغه بار دوی نه شي پورته کولی او دوی به تر هغه بار لاندې غزارېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د کورنۍ چارو وزارت په خپل وروستي اقدام کې د مرکز کابل په ګډون د یو شمېر نورو ولایتونو د امنیه قمندانیو په مشرتابه او یو شمېر نورو مهمو امنیتي بوستونو کې بدلونونه راوستلي. او د ننګرهار په هسکې مینې ولسوالۍ کې د یوې دینی مدرسې سوال لس ښوونکي د داعش له منګولو آزاد شول. د ولایت ویان عطاالله خوږیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه استادان څلوېښت ورځې وړاندې داعش وسلوالو د دې ولسوالۍ د مشر ملا په نوم له یوې مدرسې بیولې وو. نوموړي وویل چې یاد کسان د قومي مشرانو په هلو ځلو راخوشي شوي دي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
سلامونه. د امریکا د استخباراتو د یو راپور لمخې ایران له روسیې څخه د کروز توغندیو د اخیستلو لپاره په خبرو بوخت یو شای نورې وسلې هم وروسته تر دې له روسیې څخه وپیری چې په 2020 کال کې پر دغه هیواد د وسلو د اخیستو د بندیز موده پوره سي. د امریکا د استخباراتو اداره تیر میاشت دا راپور ورکړی او پرون بلومبرګ خبری سرچینې ترلاسه کړ. په دې راپور کې ویل شوی چې ایران ممکن نوي جنگي بیړۍ او پتلونه او د توغندیو ضد توغندي د بندیزونو له پای ته رسېدو وروسته واخلي. په 2020 د سمیلا د کال کې د نړۍ پیاوړو هیوادونو له ایران سره اټومي تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې پر دغه هیواد لګیدلې بندیزونه لری سوه. د امریکا دفاع وزارت وایي په یمن کې د یوې اونۍ په ترڅ کې پر القاعده شبکې تر دیرشو ډیر هوایي بریدونه کړي دي. د امریکا د سمندري ځواکونو یو مسؤول جیف ډیویس پرون وویل جنګي الوتکو د القاعده شبکې غړي وسلې او امکانات په نښه کړي دي. د ډیویس په وینا په دې بریدونو کې د القاعده شبکې لږ تر لږه شل تنه وژل شوي. امریکایي چارواکي وایي چې په یمن کې القاعده شاوخوا 3000 وسلوال لري. په اردن کې هغه 15 بندیان چې په اعدام محکوم شوی و نن سهار ژوند ایسول. د اردن د اطلاعاتو وزیر محمود المومنی د خپل هیواد رسنیو ته ویلي چې له ژوند ایسوي کسانو څخه لستنه د تروریستي فعالیتونو په ترسره کولو محکوم و، او 15 نور هغه کسانو چې په جنسي تیری او نور د دپوینه شرماور کړونو محکوم شوی و. ټول دغه کسان د اردن وګړي و چې د دې هیواد پلازمینې عمان ته څیرمه په سواګانو می زندان کې په تار وځړول سو. تر دې وړاندې په 2014 کال کې هم په اردن کې 11 کسان چې په قتل محکوم و اعدام سو، چې د بشري حقوقو ډلو سخت انتقادونه یې راوپارول. د ترکیه ولسمشر په هغه وخت کې نیول سوی جرمن خبریال یو جاسوس بلل دی. رجب طیب اردوغان تیر ورځ په استانبول کې وویل چې دغه کس د یوې میاشتې راهیسې د جرمني په قونسلګری کې پناه سوی و، او له همدې یوې میاشتې دوی غوښتنه کړې وه چې دا کس د ترکیه دولت ته تسلیم کړي څو محاکمه سي. دینیز یوسل لومړنی بهرنی خبریال دی چې په ترکیه کې د وروستۍ ناکامې کودتا وروسته په دې تورن سوی چې ګواکې د ترکیه د حکومت پر ضد کودتا کې یې لاس درلود. یوسل د فبروري پر 28 د ترکیه چارواکو لخوا ونیول سو. دی د ترکیه او جرمني دواړو تابعیت لري. په ټول جرمني کې د یوسل د نیول کېدو په اعتراض کې لاریونونه سوي او د نوموړي د خوشي کېدو غوښتنه سوې ده. د ترکیه چارواکو پر دې سربېره چې یوسل په جاسوسي تورن کړی، ویلي دي چې نوموړي د کردستان د کارګر ممنوع اعلان سوي ګوند په ګټه تبلیغات کړي، او د جلاوطني مذهبي مشر فتح الله ګولن د پلوي تور هم ورباندې لګېدلی دی. او د باکو چارواکي وایي د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر المر محمد یاروف د دوه ورځنی رسمي سفر په ترڅ کې روسیې ته ځي. ټاکل شوی د ښاغلي محمد یاروف دغه سفر راتلونکي سه شنبه د مارچ پر 8 نیټه پیل سي. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې المر محمد یاروف په پام کې لري خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره وګوري. ټاکل شوی د دوه هیوادونو چارواکي په ستونزمنه قرباغ سیمه کې د آذربایجان د حکومتي او بیلتون غشتونکو ارمنی ځواکونو ترمنځ د جګړې په لومړی کرښه کې د وروستۍ وشخړو په اړه بحث وکړي. د فبروري د 15 نیټې په نشټو کې 15 آذربایجاني سرتیري وژل شوي، او یو تن بیلتون غوښتونکی د مارچ پر لومړۍ نیټه ووژل سو. دواړه لوري یو بل د اوربند په نقضولو تورنوي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مو له آزادۍ رادیوونه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د فراه ولایت په بالا بلوک کې په یو پیخه کې اتول سي خلک وژل شوي او ديار لس نور ټپيان دي. دا چولې جزئیات به په فراه ولایت کې زموږ له همکارا واورو. همدارنګا په همدې پیخه د فراه ولایت د والي له ویان سره غږیدل یو چې وایي
دوی په هغه سیمه کې یو مسیرونه کې چې راتله پر من برابر شوي دي، او په پایله کې اته کسه په شهادت رسیدلی دي او نږدې شل کسه هم مجروسي زخمي شوي دي.
لا ناصر مهری سره بشپړه مرکه دراورو. همدارنګ بواوري چې په افغانستان کې د غوسم لاټړ ماموریت وای د کابل د ورستیو بریدونو د تحقیقاتو لپاره په تمدي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په شمول د زینو ولایتونو امنیه کمانډانان او نور مهم چارواکي بدل کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی په اړه وای
دا تغییرات هم د دې په مخه وي، ترڅو د پولیسو په کارونو کې په مختلفو ځایونو کې خاصا د ولایتونو کې دا تغییرات راغلي هلته ښه تنظیم شي. او
له ښاغلي صدیقي سره بشپړه مرکه لرو. که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت موین په واشنگټن کې د امریکا له لوړ رتبه مقاماتو سره د ترهګرۍ په وړاندې پر مبارزه او د افغانستان پر وضعیت خبرې کړي. زموږ آزادۍ راډیو نوري. د فراه ولایت په بالا بلوک ولسوالۍ کې په یو پی خکیات ولسی خلک وژل شوي او ديار لس نور ټپيان شوي دي. په فراه کې د آزادۍ راډیو خبريال هم د وسره سره په تماس کې دي. احمد شاه فطرت خبرونه تستړی مشي د دغه پیخي د تلفاتو په اړه کراته وي، او همدارنګ دغه ولسی مرګ جوړ لی په اړه چارواکي او دغه خلک څه وایي چې د څه له کبله دغه ولسی مرګ جوړ لا وخته.
ان صاحب لمړی تاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه چې تاسو ویل تیر ورځ ناوخته شاوخوا 3:15 بجې د فراه ولایت د بالا بلوک د تودنکونو او فراه رود په سیمه کې هلته اته تنه ملکی کسانو وژل شوي دي. البته او د فراه ولایت روغتون چارواکي هم وایي چې 22 تنه نور ټپيان دي تر راغلي دغه پیښې څخه. د پیش پر تر نن سهار پورې د نخیز راپورونو خو څو شیبې مخکې ما د اوریاخیل صاحب سره چې د کلودو ظفر د رئیس ارکان دی او دغه عملیاتو مشرف وي دغه سره په دې اړه خبرې وکړې. ده وویل چې موږ یو کمیسیون ټاکلی چې دغه پیښه وڅېړي. په خپله ملکي کسان چې په دغه پیښه کې وژل شوي او همداشان وارثین او ټپیان دي، دوی وایي چې پر موږ باندې د الوتکو له خوا برید شوی دی او اندازې همداشان وایي چې اوانونه هم لګېدلي په سیمه کې. خو په خپله اوریاخیل بیا دا خبره رد کړه، دی وایي چې دا کسان په اوانونو همداشان په د مین په چاودونو کې دا ټپیان شوي دي. په سیمه کې هم چې موږ د خلکو سره خبرې کړې دي، دا کسان چې تېر ورځ ناوخته راوړل شوي ویل کېږي چې د دوو پیښو له امله وه. څه کسان د تیارو په برید کې هم د سیمې خلک وایي چې ژوبل شوي او ځینې نور د ماینونو او اوانونو په توګه هم دوی ټپیان شوي او زخمیان شوي دي. تر اوسه پورې بیا هم په دې اړه تحقیقات روان دي، دا پیښه معلومه شي. خو د زخمیانو سره چې موږ د فراه په ولایتي روغتون کې ولیدل، د دوی خبرې دا رقم وي. تر اوسه پورې دا هیات خپلې څېړنې نه دي بشپړې کړې او دوی وایي چې په دې اړه به جدي څېړنې کوي. امنیتي چارواکي یو بل خبر هم کوي، هم صاحب چې دوی وایي د دوو بجو را په دې خوا موږ هلته هېڅ هوایي برید نه دی کړی، یعنې د پرون ماسپښین دوو بجو. په دا سره کې دا کسان پر څلور یا پنځه بجو نو امکان نه لري چې په هوایي برید کې دانې.
ډیره زیاته مننه دوستانو. په فراه ولایت کې په بالابلوک ولسوالۍ کې د ولسی مرګ ژوبلې په اړه مو زموږ د خبریال خبرې واورېدې چې له ټپیانو سره یې خبرې کړې او همدغلته یې له ځایي چارواکو سره غږېدلی دی. د فراه ولایت چارواکي هغه رپورټونه نه مني چې په بالابلوک ولسوالۍ کې د ملکیان په بمبارۍ کې وژل شوي وي. دوی وایي اته ملکیان هغه وخت وژل شول چې موټر یې پر یو خاخ کړي ماین ور برابر شو. په پیښه کې شل تنه نور ټپیان شوي هم دي. د والي ویاند وایي د پیښې د نورو څېړنې لپاره یوه کمیټه ټاکل شوې ده. صالح محمد صالح د مرکې په پیل کې له ناصر مهري څخه پوښتنه کړې چې پیښه څنګه شوې.
تیر ورځ بلبلوک ولسوالۍ کې د تودنک په سیمه کې البته ځینې ملکی کسان چې غوښتل د هغه سیمه څخه ځان وکاږي، چې په هغه سیمه کې طالبان حضور ډېر لري او امنیتي ځواکونه په هغه سیمه کې هم تللي دي، غواړي تصویري عملیات ترسره کړي. وروسته له دې چې عملیات وچې پیل شي، هغه کسان او ملکی کسان د هغه تودنک سیمه څخه غوښتل چې یو امن ځای ته ځان انتقال کړي، خو متاسفانه په هغه سیمه کې ماینونه هم وختي وو چې مخالفینو لور څخه وخت تر مخه هغه ځای کې ماین کاری شوی وه. دوی په هغه سیمه کې یو مسیرونه کې چې راتله پر مین برابر شوي دي او په پایله کې اته کسه په شهادت رسېدلي دي او نږدې شل کسه هم مجروح زخمي شوي دي، چې البته د زخمیانو حالات ښه دي، ځینې رخصت شوي دي او ځینې نور هم په بستر کې پاتې دي.
خو په ځینو راپورونو کې ویل شوي دي چې دغو ملکیانو ته په بمباری کې مرګ ژوبلا اوښتې ده. دغه راپورونه تاسو تاییدوئ که ردوئ؟
نه، زه دا ردوم، ځکه چې دا موږ لومړنی راپور دی چې سیمه څخه ترلاسه کړی مو دی، چې هغه دا دی چې ملکي کسان پر مین باندې برابر شوي دي. خو هڅې اوس هم روانې دي، انشاءالله پټې به نه شي دا خبرې، دا به تر پای پورې نشر کوو. وایو دا چې تر آخري نه او هغه نهایی گزارش به بیا وروسته وړاندې کو چې دا واقعا پر مین باندې شوي دي او که دا شان د مخالفینو له لورې څخه وهل شوي دي، ځکه مخالفین اوس هم هغه سخیله سلاوي چې موږ امنیتي ځواکونه تر لاس لاندې دي دوی هم په لاس کې لري.
او د دې پیښې د څېړلو لپاره چې حقایق نور هم رابرسېره سي، تاسو تر اوسه پرې څه اقدامات کړي دي؟
بالکل، دې ته مشخصه کمیټه جوړه شوې ده د کشفي او امنیتي ارګانونو په هغه سیمه کې چې د قضیې تر څېړنو لاندې ونیسي.
او دا ماین په وروستیو کې ځای پر ځای شوی و که پخوانی و؟
دا په دغه وروستیو کې، ځکه طالبان همیشه کوشش کوي چې د شاوخوا خپل ماینونه شاخلي چې امنیتي ځواکونه ژر تر ژره ونه رسېږي، او موږ امنیتي ځواکونه په همدې د خنثی کولو او کشفولو په کې مصروفه وساتي. هم دې خاطر باندې
اوس هم په سیمه کې عملیات روان دي که عملیات درېدلي؟
نو اوس هم په سیمه کې عملیات البته شته، تر څو چې هغه سیمه د مخالفینو له لورې څخه پاکه نه شي، موږ امنیتي ځواکونه هم هلته دي او دا تصویري عملیات به ادامه پیدا کړي.
تاسو په سیمه کې ځایي خلکو ته چې هلته د جنګ په دغه ساحه کې راګیر پاتې دي، څه لارښوونه کوئ چې دوی کوم ټکي په پام کې ونیسي چې مرګ ژوبله وروانه وړي؟
البته هغه سیمه چې د امنیتي ځواکونو تر لاس لاندې ده او امنیتي ځواکونه هلته لیدل کېږي، زه او دوی ته دا وایم چې دوی امنیتي ځواکونه ته ځان نږدې کېږي که دوی وري خوندي به وي. لارښوونه وه چې د کومې سیمې څخه او ښه امن ځای ته دوی انتقال کړي، ځکه په هغه سیمه کې ماینونه هم ډېر شخصي وي دي د مخالفینو له لورې.
دا فراه ولایت والی ویاند خغلی مهری و چی تاسو ورسره دا ازادي رادیو مرکا اوریدا.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي د کابل د ورستیو بریدونو تحقیقاتو ته پته مدي. د دې ماموریت ویان چارلس کلیفلند ویلي چې د کابل د بریدونو پاړه دوی د جزئیاتو په تمه دي. خو له ورته حمله وروسته ناټو د افغان پوځیانو د روسن لپاره ټولې هڅې دوه برابره کوي څو دا پوځیان وکولی شي په خطو غل خپل خاورې دفاع وکړي. صفی الله استانګزی په دې اړه رپورت لري.
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي د کابل ورستی بریدونه د توجه وړ نه دي او په تمه دي چې په دې اړه زیات جزئیات له دوی سره شریک شي. دغه ماموریت وایند بریج جنرال چارلس کلیفلند لازینو خبریالانو سره په ټلیفوني کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د یادو بریدونو تر لا زیات روښانتیا وروسته به د نورو جزئیاتو په اړه ځواب ورکړي. دوی وایي موږ تر اوسه پورې ټول جزئیات نه لرو چې معلومات شریک کړو. په تمه یو چې هرومرو دا معلومات ترلاسه کړو. پوهیږو چې د پولیسو په یوې حوزې او د ملي امنیت مرکز حملو کې ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. د زیاتو معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته به په دې مورد کې نور هم خپل دریځ روښانوو او ځواب به وایو. کلیفلند دا خبرې په کابل کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت د ویان په توګه په خپل وروستۍ کاري ورځ له کابل څو ژورنالیستانو ته په بروسل کې وکړي. د چهارشنبه پورس په کابل کې د پولیسو په یوې حوزې او د ملي امنیت په یو مرکز بریدونو کې چې وروستۍ مسؤلیت طالبانو واخیست 29 وژل شول او 109 ټپیان شول. د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید مجروح د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته تایید کړ چې ټپیان تر درملنې وروسته رخصت شوي خو ځینې نور پوځي روغتونونو ته انتقال شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د کابل د بریدونو په اړه توند خبرګون ښودلی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پنجشنبې پر ورځ په یو بیان کې ویلي چې د یادې شورا د 15 غړي هیوادونو دا حمله په کلکه غندلې او ټینګار یې کړی چې دغو بریدونو عاملین طرحان تمویلونکي او ملاتړي باید د عدالت منګولو ته وسپارل شي. په بیان کې همدارس د سولې او ثبات په لور د افغانستان د تحرک په ملاتړ د ملګرو ملتونو په ټولو غړي هیوادونو غږ شوی چې د یاد سازمان د اصولو او نړیوالو قوانینو په اساس د سولې او ثبات لټولو خند جوړونکو سره باید په ګډه مبارزه وشي. بیان وایي هیڅ یو تروریستي عمل او تاوتریخوالی د افغانانو، افغان حکومت او نړیوال ټولنې لخوا په افغانستان کې د سولې، دیموکراسۍ او ثبات په لور وهلې مزل نشي درولای. اخو په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت هم ویلي چې په کابل کې د خونړیو بریدونو وروسته دوی په هر اړخیزه توګه له افغان پوځیانو سره خپلې مرستې او همکاري دوه برابره کوي څو د پوځیان د دفاع لپاره لا نور هم جوګاشي. دغه ماموریت ویاند د دندې پورسته ورځ د خپل عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن په حواله ډاډ څرګند کړ چې لا افغان پوځانو په ملاتړ دوه برابر کړی.
وی دو پروواید دیس ټرین اډوایز اند اسیست کیپابیلټی.
دوی وی موږ افغان پوځانو ته روزنه او مشوره ورکو او همکاري ورسره کوو څو دوی وکولای شي خپل هیواد وساتي. دا بریدونه څه کوي؟ همدا چې لا افغان پوځانو زموږ د ملاتړ ژمنتیا نور هم زیاتوي او هڅې مو دوه برابر زیاتوي چې له هغوی سره مرسته وکړو چې خپل خاورې دفاع وکړي. د کابل د ورستیو خنړیو بریدونو مسولیت که څه هم وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې خو افغان حکومت ویلي د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې څو روښانه کړي چې دا بریدونه چا پلان کړي وو او څوک یې ترشا وو. تر دې مخکې په وار وار پاکستان تورن شوی چې په افغانستان باندې د بریدګرو لپاره په خپله خاوره کې ځای ورکوي. پاکستان بیا له تروریزم سره په مبارزه کې په خپلو هڅو ټینګار کړی دی.
بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په شمول د ځینو ولایتونو امنیي قمندانان او نور مهم چارواکي بدل کړي. د نوو بدلونونو له مخې د کابل امنیي قمندان عبدالرحمن رحیمی د ننګرهار امنیي قمندان ټاکل شوی او حسن شاه فروغ د هغه پر ځای په کابل کې په دنده ګمارل شوی دی. زما همکار صفی الله ستانگزی په دې اړه د کورنیو چارو د وزارت لویان صدیق صدیقی سره مرکه کړې او په سر کې د دې بدلونونو د هدف په اړه ترې پوښتلې دي.
تغییرات د کورنیو چارو وزارت یو اساسي هغه اساسي کارونه هم دي چې کله کله سره رسیږي. دا تغییرات هم د دې په مخه وي تر څو د پولیسو په کارونو کې په مختلفو ځایونو کې خاص په دې ولایتونو کې دا تغییرات راغلي هلته ښه تنظیم شي او د خلکو د توقعاتو پر اساس باندې زموږ د پولیسو اجرات هم په هغه کچه ته ورسیږي. نو یو د هغه مهمو او مسایلو څخه دی چې په کورنیو چارو وزارت کې دا تغییرات رامنځته کیږي. دا یو نورماله پروسه ده. دا فاسسي داله تر څو د پولیسو د کادرونو تجارب د یو ولایت نه بل ولایت انتقال شي او د پولیسو په چارو کې خصمون راشي او یعنی وجد داسې تغییر وکړي چې د خلکو په توقع پر اساس باندې
صدیقی صاحب محترم، یو څه چې پام دغل تک واضح کړئ لطفا. پخوا هم تقرری شوی، تبدیل شوی، تعینات شوی دی او ځینې کسان له یو ولایت بل ولایت تللی دي، خو د امنیت په وضعیت کې د دغو کسانو په تبدیلی او تغییری سره ستاسو په نظر آیا واقعا هم مثبت تغییر راځي که څنګه؟
خو د کورنۍ چارو وزارت اساسي مخه هم دا ده تر څو دغه تجارت تغییر او تبدیل شي، انتقال شي د یو ولایت بل ولایت نه، او تر څو په وضعیت کې خواله هم راشي په دې شک نشته. اما مهم خبر دا ده چې هغه ارجبیګان چې خپل وزارت کې یو درجهبانی پر اساس باندې زمونږ مقامات هم تصمیم نیسي په کارونو کې خواله راشي، د پولیسو په کار کې خواله راشي، او خلکو هغه ستونزې چې ستا هغه حل شي، او سره د نورو مشکلاتو سره د خلکو هغه توقعات چې د پولیسو لري هغه ته هم مونږ رسیدګي وکړو. تغییرات یو اصل دی د ارجبی پر اساس باندې رامنځته کېږي، او اساسي موخه یې همدا ده تر څو د پولیسو په کارونو کې خواله راشي، ښه سمون راشي، پولیس کار تنظیم شي، او دغه تجارب د انتقال خلک چې په ولایتونو کې ژوند کوي هغوی ګټه واخلي.
په همدغې شاوخوا لسو بستونو کې چې تغییرات راغلي یا ډېرې نوې څېرې نه پکې لیدل کېږي، خصوصا په مهمو پوستونو کې، څه فکر کوئ چې آیا نویو څېرو ته په خصوصا په مهمو ځایونو کې ولې داسې ځای نه ورکول کېږي، یا څه بل علت دی که لطفا په دې اړه ووایئ؟
مختلفو مرحلو کې مونږ نوې څېرې هم تعینات کړي، او دا ورې تغییرات دي. هغه پولیس کادرونه دي چې په مختلفو ولایتونو کې دوی دنده ترسره کول، دوی د تجارب انتقال په مخه باندې د یو سیمه بل سیمه ته دوی تغییرات او تبدیل شوي دي. اما په نورو وختونو کې نورو مراحل کې مونږ هم نوې چیرې هم کړی دي، ځای پر ځای کړی دي هم.
بله، مننه. که د یو دوه نمونه چې نوې راغلي که لطف وکړئ، ځکه چې اوریدونکي به هم په تمه وي د مهمو پوستونو لپاره. البته
مهم تغییرات په کابل کې دی چې جنرال صاحب اسر شاه فروغ د کابل زون د قمندان په توګه باندې تعین شوی دی، او جنرال صاحب رحیمی چې د کابل د زون قمندان، هغوی کله ننګرهار ته جنرال صاحب سید ګل آقا روحانی چې د ننګرهار د امنیه قمندان، او سره د کابل د میدان سرحدي قمندان شو.
د کورنیو چارو د وزارت لویان صدیق صدیقی سره مو په امنیتی دندو کې د وروستیو بدلونونو په اړه مرکه اوریده. د ټولنیز عدالت په نوم مدني بنسټ د 2018 کال په سرلۍ د امنیت په لوا د تیرو کلونو په مقایسه ګواښونکې بولي. د دغه بنسټ غړو د جمعې پر ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې راتلونکي په سرلۍ لپاره پوره چمتووالی ونیسي. په دې اړه عبادالله هنانسه رپورټ راکوي.
روانې نامنه او په ژمي کې د وسلوالو مخالفینو له لورې د ځینو ولسوالیو سقوط د مدني ټولنو او عامو خلکو اندېښنې زیاتې کړې. یو شمیر مدني فعالانو د جمعې پر ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې په ترڅ کې له روان امنیتي وضعیت اندېښنه وښودله، او له حکومت یې وغوښتل چې د را روان پسرلي لپاره پوره چمتووالی ونیسي. د ټولنیز عدالت په نوم د دغه بنسټ غړي مصطفی آریا په دغه ناسته کې وویل:
موږ په افغانستان کې د یو ضعف مدیریت او د یو لوی ستراتیژي د امنیت لپاره د نه درلوده په عمل دغه ستونزې موږ ته مخامخ شوي دي، او راتلونکي پسرلی متاسفانه چې بد ووایو کیدای شي تر ټولو نه موږ لپاره بد اوسیږي، ځکه چې طالبانو څه کال په ژمه کې خپل عملیات پیل کړ.
د ټولنیز عدالت په نوم دغه مدني بنسټ په سیمه کې د پاکستان، ایران، چین او روسیې لخوا جوړ شوی ائتلاف د افغانستان لپاره خطرناک ګڼي، او وایي چې حکومت باید د توریزم سره د مبارزې د مدیریت لپاره د دغه هیواد د متحدینو لا زیات ملاتړ جلب کړي. دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې له دې مخکې د ملي شورا یو شمیر وکیلانو په هلمند، اروزګان او یو شمیر نورو ولایتونو کې د بد امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه، او تازه د بغلان ولایت د تالا او برفک ولسوالۍ سقوط دغه اندېښنې زیاتې کړي دي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسلوالو مخالفینو له لورې د یوه ولسوالۍ موقتي سقوط د افغان ځواکونو د ضعف په معنا نه ده. د دغه وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل: افغان ځواکونه په روان کال کې ښه روزل شوي، تجهیز شوي، او چمتو دي چې د وسلوالو مخالفانو هر ډول بریدونه شنډ کړي.
په پسرلي کې د خدای لومړی وکړي چې جنګ نه وي، یو فارم ونه شي، مګر که جګړه دوام وکړي، تروریستان د جګړې نه لاس وانخلي، وسلوال پوځ کاملا آماده دی چې د خپل هیواد نه دفاع وکړي، خپل ولایتونه، خپلې ولسوالۍ ټولې وساتي.
د ټولنیز عدالت په نوم دغه مدني بنسټ د افغان ځواکونو مدیریتي ضعف ته په اشاره سره وایي که چیرې په امنیتي بنسټونو کې اصلاحات را نه وصل شي، ناامنۍ به لا زور واخلي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د هندستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په واشنگټن کې د امریکا له لوړپوړو مقاماتو سره د ترهګرۍ په وړاندې پر مبارزه او د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. ایس جی شنکر له امریکایي چارواکو سره خپلې خبرې او بحثونه مثبت ارزولي. د هندي رسنیو په حواله جزئیات له سالم احمد سالی اورو.
د هندستان د بهرنیو چارو وزارت معین ایس جی شنکر امریکا ته د خپل سفر په لړ کې له امریکایي چارواکو سره د افغانستان او سیمې پر وضعیت خبرې وکړې. جی شنکر له امریکایي چارواکو سره د ټوریزم په وړاندې پر مبارزه، د کډوالو پر مسله، له امریکا سره د هندوستان پر تجارتي مسایلو او نورو موضوعاتو بحث کړی دی. د هند ای این آی خبری اجنس په حواله شغلی جی شنکر تر دغو کتنو وروسته په پلازمینه واشنگټن ډی سی کې یو کانفرنس ته څرګندونه وکړه. د امریکا ادارې ته مو د هندستان او امریکا د اړیکو د ورستیو کلونو پرمختګ توضیح کړ. د امریکا له بیلابیلو وزیرانو سره بحثونه پر بیلابیلو موضوعاتو متمرکز وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سره مو پر سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو خبرې وکړې چې د آسیا پاسیفیک، افغانستان، پاکستان او منځني ختیځ پر وضعیت خبرې پکې شاملې وې. د هندي رسنیو د راپور لمخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن سره د هندستان د بهرنیو چارو وزارت معین پر دوه اړخیزو ستراتیژیکو اړیکو، په افغانستان کې پر روان وضعیت او د آسیا پاسیفیک حوزې پر حالاتو خبرې وکړې. د هند د بهرنیو چارو وزارت معین په داسې حال کې امریکا ته څلور ورځنی سفر کوي چې څو ورځې مخکې په کانګزاس ایالت کې یو هندی وګړی ووژل سو. اس جی شنکر وایي د امریکا کانګرس د هند په باب مثبت لیدلوری لري. د امریکا کانګرس د هند او امریکا ترمنځ د اړیکو د ودې په باب فوق العاده مثبت نظر لري. په سیاسي ډګر کې یو بدلون راغلی، زموږ له نظره د دوی سره مذاکرې به مهمې وي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت معین اس جی شنکر ویلي چې د امریکا د کورونی امنیت له وزیر سره په بحثونو کې د کډوالو پر مسله او په امریکا کې د هندي وګړو پر اړوندو موضوعاتو تمرکز کړی دی.
دا افغانستان د دفاع وزارت وایي که له وسلوالو مخالفانو څخه د پولي اخوا ملاتړ بند شي، په افغانستان کې به جګړه یوه میاشت هم دوام ونه کړي. صفی الله ستانکزی په دې موضوع رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوال مخالفین د ډیورند کرښې هغې خوا له ملاتړ پرته په افغانستان کې د حملو د دوام جوګه نه دي. د ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وروستیو حملو ته اشاره وکړه او ویل چې په افغانستان کې دا حملې د ګاونډي هیواد د استخباراتو په ملاتړ شوې دي. په دې وروستۍ یوه اونۍ کې جګړې په ټول افغانستان کې زور اخیستی. وسلوالو طالبانو نه یوازې دا چې د ښارونو او ولسوالیو د نیولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړې، بلکې په کابل کې چې له څو ورځو یې لږ د آرام سا ایسته هم دوه انتحاري حملې وکړې. د ملي دفاع وزارت ویاند ښاغلی وزیري وایي که چیرته بهرني استخبارات له وسلوالو طالبانو ملاتړ ونه کړي، د مخالفینو جګړه به یوه میاشت هم دوام ونه
گروپای تروریستی از او طرف حمایه میشن، نه امیدی روز یا پری روز.
دا د نن او پرون خبره نه ده. له څو کلونو راهیسې تروریستی ډلې له پولی هاخوا ملاتړ کیږي. ټولو ته معلومه ده ملا عمر، اسامه بن لادن، ملا منصور چیرته و. نو ځکه هم ویلی شو چې وسلوالې مخالفې ډلې د ډیورند کرښې له هاخوا تمویلیږي او تجهیزیږي. دا تجهیز او تمویل باید بند شي. دا چې په کابل او نورو سیمو کې حملې کیږي له هغو سره تړاو لري چې له تروریستی ډلو ملاتړ کوي. افغان چارواکي په داسې حال کې پاکستان او په هغه هیواد کې د مخالفو وسلوالو ډلو موجودیت په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو مسؤل بولي چې د کابل او اسلام آباد اړیکې ډېرې سړې شوې دي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ ترنګلتیا وروسته له هغه ډېره محسوس شوه چې پاکستان کې څو پرله پسې حملې وشوې او مسؤلیت یې پاکستاني چارواکو په هغو ډلو واچوه چې وایي په افغانستان کې دي. په سند ایالت کې تر حملې وروسته پاکستانی چارواکو ویل دا حملې له افغانستانه طرح شوې وې او غبرګون کې د تورخم او سپین بولدک لارې د خلکو په مخ وتړلې. د افغان چارواکو له څو وار غوښتنو سره سره د سپین بولدک او تورخم سرحدي لار له شاوخوا دوه اونیو راهیسې لا هم نه دي خلاصې شوې. د سیاسي چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر وایي پاکستان غواړي په سیمه کې د وضعیت په اړه د ذهنونو په تیرېستلو سره ځان د تروریزم قرباني وښيي. فکر کوم چې پاکستان غوښتي څو په افغان حکومت او پوځیانو یو ډول فشار وارد کړي. په دې وروستیو کې په کابل کې دوه غبرګې حملې وشوې، یا هم په تالاو برفک د بغلان او یا هم په لغمان کې حملې وشوې چې ورسره د افغانستان او پاکستان سیاسي اړیکې ترنګلې شوې. اصلا پاکستان د ذهنونو په ګډوډولو سره غواړي ځان ته براءت ورکړي او نړیوالو ته وښيي چې د تروریزم قرباني دی.
قربانی پروی.
خغلی اتمر وی پاکستان د شویو حمله په خبرګون د افغانستان تر ګرام بللو خده چې په خپل خاوره کې د تونلارو ډلو پر ضد جدي اقدام وکړي. دغه افغان کارپو همدارز د پاکستان له متحده قومي خوځښت ام کیو ام او جنگوی ډلې یادونه کوي چې په سند ایالت کې حضور لري او د خبره د پاکستان له حکومت سره هم مخالفت کوي. خو په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند د دې موضوع پر ردولو سره وایي چې د کابل او اسلام آباد د اړیکو ترنګلتیا په افغانستان کې د حملو له زیاتېدو سره تړاو نه لري.
دوستانو وخت په افغانستان کې 2:30 بجې شو. عربیا په مکه د مهمو خبرونو سرټکو ته فریبا ظاهر دروري.
امنیتی چارواکي وايي په ولسی جرګه کې د هلمند خلکو استازي معلم میرولی په کندهار ولایت کې د وسلوال برید په ترڅ کې ټپي سوی دی. ټاکل شوی د جوزجان د پخوانی ولی احمد اشتی قضیه دروانی اونۍ په ترپای استري محکمې ته واستول سي. د ننګرهار په هسکې مینې ولسوالۍ کې د یوې دینی مدرسې څوارلس ښوونکي د داعش له منګولو آزاد شول. د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون اندېښنه لري چې په کورنیو چارو وزارت کې وروستي بدلونونه به امنیتي وضعیت لا پسې خراب کړي. د امریکا د استخباراتو د یو راپور له مخې ایران له روسیې څخه د کروز توغندیو د اخیستو لپاره په خبرو بوخت دی او شایي نورې وسلې هم له روسیې وپیري. د امریکا دفاع وزارت وایي په یمن کې د یوې اونۍ په ترڅ کې پر القاعده شبکې تر دیرشو ډیر هوایي بریدونه کړي دي. په اردن کې هغه 15 بندیان چې د بیلابیلو جرمونو ترسره کېدو له کبله په اعدام محکوم شوي و نن سهار زنده شول. او د ترکیې ولسمشر په هغه هیواد کې نیول سوی جرمن خبریال یو جاسوس بللی دی.
اوس هم سهرګل امیرزی له اقتصادي خبرونو سره.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د متشبثینو بورډ وایي چې په تیرو 15 ورځو کې هیواد د چابهار بندر او ریخمو پر لار د اړتیا وړ خوراکي او غیر خوراکي توکو تر زرو زیات کنټینرونه راوارد کړي دي. د افغانستان د متشبثینو د بورډ رئیس رحمالدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار، فراه، نیمروز، هلمند او هرات سوداګرو په همغږۍ پریکړه کړې چې د افغانستان د اړتیا وړ توکي به د پاکستان پر ځای له نورو هیوادونو پوره کوي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې پاکستان په ناڅاپي توګه له افغانستان سره نښتې لارې د خلکو او ترافیکو پر مخ تړلې دي. د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونوای د هیواد په مرکز ولایتونو کې د سبزیو او تازه میوو د ساتنې په هدف د لوی سړو خونو د جوړولو په پلان کار پیل کړی دی. د دغې خونې ویان سیامالدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې له دولتي او خصوصي سکتور څخه ژمنې هم ترلاسه کړې دي. د ښاغلي پسرلی په خبره دا مهال تر ډیره د هیواد تازه میوې او سبزیجات ګاونډیو هیوادونو ته د سړو خونو د نشتوالي له امله ارزانه صادرېدل چې د موسم په تیریدو سره به بیرته هیواد ته په لوړه بیه راتلل. د نوموړي په وینا اوس د هیواد په دولتي او خصوصي سکتور کې دا توانایي شته چې خپلې میوې او سبزیجات په خپل هیواد کې خوندي کړي. نن د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 40 کیلو بوجه پاکستانی وړه یو 120 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجه قزاقي وړه یو 145 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجه بوره 2230 افغانۍ، یو درې نیمه بوجه وریجه 1400 افغانۍ او 14 لیټر غوړي یو 1200 افغانۍ. په کابل کې نن هم یو لیټر پېټرول تیل 45 او یو لیټر ډیزل تیل په 340 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو وسارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ او یا پوله، یو یورو 1 افغانۍ 85 پوله، یو انګلیسي پوند 3 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ، زر ایراني تومان 19 افغانۍ 85 پوله، او زر پاکستانی کلداري 640 افغانۍ. نملتیا مننه.
دوستانو د خبری مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسو. زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی سمو خبرونه هر ورځ سهار 9 بجو پیلېږي او د ماخام تر 9 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خرنو کې زموږ خبرونه د اف ام په 7.5 اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو زموږ ویب پاڼه کتلی شي، ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. اوس هم رازو 19 پروګرامونو ته تاند څنګ خبريږي، ورپسې حقیقت څه دی له یاده مو باسي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تان څنګه خوګو اوریدونکو سلام دا ونې با د هغو ځوانانو خبرې واوري چې د خپل ولایتونو د ژغورنې غږ پورته کړی دوی څه کړی او څه لاسته راوړنې لري
تغیرات خو یوه بیده ای ضرورت هم که مخکې ډېره ډېره غلا کوله اوس لیر کم غلا کوي
په ټوله ولایتي اداره کې د دې ویرې نه لکه وردګ ژغورنه چې نامري ځواک وي هلته موجود وي کارونه نهایت چټک شوي
د دار رسۍ برابرېږي ګڼ خلک راټول دي او د اعدام ننداره کوي میدان ښار ته نږدې په چک ولسوالۍ کې نامنیتي ځواکونه او نه هم عام خلک د دې اعدام په وړاندې عکس العمل ښیي همدلته د پولي تخنیک پوهنتون د انجینري پوهنځي د څلورم کال محصل فیض الرحمن د خلکو په مخ کې په دار زړول کیږي لا دې پیښې راوروسته د میدان وردګو ولایت یو شمېر ځوانان په ټولنیزو شبکو او رسنیو کې د خپل ولایت د ژغورنې غږ پورته کوي اباسین بریال چې د وردګ ژغورنې مبارزې مخکښ بلل کیږي وایي د کلیوالو د ژغورلو په خاطر یې دا مبارزه پیل کړې
چې ما کله دغه صحنه په ویډیو په عکسونو کې کته لیکل به مې چې د دې دار سر ته مه ګورئ چې څوک راځوړن دی د دې دار ځمکې ته وګورئ زرګونه کسان هلته ولاړ وو موبایلونه یې په لاس کې وو دا د دوی لپاره یوه تفریح وه او فلم برداری کوله په دا دومره مغرورو پښتنو کې دومره یو څوک پیدا نه شول چې حداقل یو عکس العمل وښیي افغانان خو داسې نه وو د دوی خو د غازي توبونو چغې نیم تاریخ یې ډک کړی په همدې باندې لیکل ما اول شروع کړل ورو ورو دغه داوطلب ملګري چې د ما په څیر درد احساسو راډېر شول چې راډېر شول موږ داسې فکر وکړو چې د ژغورنې چیغه نتیجه ورکوي دا یو هلک نه و چې دلته اعدام شو په دې دښته کې بله ناغه د کال په اوږدو کې تر شلو اعدامونه کېږي حتی ښځې پکې وژل کېږي ما دې خلکو ته پیغام دا و شروع موږ په دې وکوله چې دا غرور یوازې په خبرو نه دی که تاسو غرور لرئ او په ښار کې ناسي مسون یا هغه کورنۍ هم دروازې لري غرور لري عزت لري تر څو به تاسو کلي پرېږدئ یا فقیر خلک څه وکړي چې هلته پراته دي د دې غم وخوري
د میدان وردګو په ګاونډي ولایت لوګر کې هم یو شمېر ځوانانو د خپل ولایت د ژغورنې غږ پورته کړی د همدې ځوانانو له ډلې شکرالله لیوال وایي په لوګر کې د حکومت واک او خدمات یوازې تر مرکز پولې له محدود دي ځکه دوی اړ شول چې خپل غږ اوچت کړي او له حکومت څخه وغواړي چې نورو سیمو ته هم پام وکړي
د دې دولت حاکمیت یا د چارواکو ټول کړنې فقط هغه ولایت محدوده پورې چربېروي لغه خاص محدود نه خو ته نه دولتونه دولت کړنې نه خدمات ایرایوه نو هغه تاسو نه شو د امنیت لوجنه څول سوالین زموږ چې په دیر لسکاله څول سکلي چې سوچ مطلق کلا بند دي ته ټول غټه ستونزه د معرف چې په خروار کې و چې هلته څور لسکاله د دولسم نه سوخ نه د فارغ شوی کې د افغانستان پیس ګوټ کې مې کار نه شوی تاسو خپل سره رقم قیاس کوی یو ولسوالۍ چې هغه یو برحاله تشکیل ولري هغه ولسوال ولري دولتي تشکیلات امکانات او معاش او ټول ازوقي ورته ورسیم اما څور لس کاله دولسم نسوک فارغه سوی نه نو دا چې ستونزې او مشکلات موږ د اړکو چې ترزو موږ خپل غو چت کو
د ولایتونو د ژغورنې مبارزه هغه ځوانان کوي چې ډیره په کابل کې دي خو په ولایتونو کې میش ځوانان بیا په دې مبارزو کې ډیره ونډه نه لري په لوګر کې د زیار مدني ټولنې مشر رفیع الله ستانکزی وایي په ولایتونو کې ځوانان د چارواکو او وسلوالو له ویرې او د ځینو مصلحتونو له کبله خپل غږ نشي پورته کولی
که دغه ستونزې دوی ووایي بډاګی کې چارواکي تر خفه کیږي دوی وظیفه له لاسه ورکوي یا دوی کومې شریک ګټې چې دي هغه له لاسه پکې ورکوي کابل میاشتې خلک چې دي د خپل ولس اناچاري احساس کړې وه د هغه مقابل کې دا غږ راجک چې نسبتا یو څه خوندي دي د خلکو نه او بل هلته ولایتی چارواکو هم داسې زمینه برابره کړې ځکه هغه سیستم داسې فاسد سیستمونه ده څوک ورغلی دي یا به هماغه خلکو سره چلیږي یا د ایسته غورځوي نو هغه ځوانان یا هغه خلک چې هلته په ولایت کې دي دغه له ډار هم که چیرې هغوی په ضد کې غږ جکي ایستي له هغه سیستم نه باسي لرې غورځوي موږ کله چې دا غږ راجک دغه سکوت مات شو اوس ستا داسې ځوانان ځینې خلک ستا چې موږ سره همکاري کوي بغیر مستقیم ډول هم موږ سره همکاري کوي
که د ولایتونو د ژغورنې غږونه ملاتړ لري مخالفان هم شته په میدان وردګو کې مدني فعال او د ځوانانو د پارلمان غړی عبدالقیوم راستمن د وردګ ژغورنې مبارزه یو پروژه بولي لا د سره مرکه کړې دا ورېدو بلنه یې درکوم
پروژه یې شکل ځان ته غوره کړی دی مثلا دوی خپله د ژغورنې ناره په فیسبوک کې پورته کړې ده په داسې حال کې چې دوی دغه هیڅ یو غړی نه دی تللی د کومې ادارو څخه لیدنه نه ده کړې چې عملا یې چا ته ویل دی تا نیمګړتیا ده دغه د کمی ده بل دوی د مسار اډیګانو څخه استفاده کوي یو په بل پسې بد ورد ویل کوي د خلکو سپکاوی کوي د خلکو شخصي حریم ته ننوځي دوی شخصیت کوشی کوي چاته د کلینر نمبر کوي چاته د بلشي نمبر کوي چاته د بلشي نمبر کوي قومي تعصب ته لمن وهیر چې دوی شروع په باندې کړی دی او په دې رقم باندې وردګ نشغورل کیږي
نو څنګه نشغورل کیږي
که چیرې غواړو یو منطقه وژغورو په یو اداره کې د فساد مخنیوي وکړو د ورور په صفت باندې راشو او هغه ته توصیه وکړو چې دغه ته نیمګړتیا ده د ښه شخصیت کوشي باید پکې ونه کو هغه اداره باید ځان سره همکار وکړو که چیرې دوی په خپل وادو کې یا د خپل فساد له منځه وړلو کې پاتې راغلل نو بیا حق لرو چې مظاهره وکړو په فیسبوک کې لیکنم سی وکړو
خو دوی وایي چې موږ لومړی سر ورته ویلي دي چې باید فساد ونه شي خو دوی د څو کلونو لا تیرېدو وروسته هم هیڅ ډول اصلاح په خپل اداره کې یا په ځان کې رانه وسته
کته دوی دا کار نه دی کړی دوی زړه داسې ده چې د اروپا په شکل باندې باید دلته اداره باید فعاله وي فساد نه وي کې خو دغه حالات داسې راغلي چې مجبوري هر څه بمنو فساد بمنو
یعنی تاسو وایي چې دغه فساد ومنو او هیڅ غږ پورته نه
نه په فساد د منځلول مبارزه د سینټل کمخې مو چې اشاره ورته وکوله راشه ادارې ته به ورشو اړوند ادارې هغه په چارواکي لري که چیرې یو رئیس د فساد په منځلول کې پاتې راځي مثلا د پوهنې رئیس ته د فساد باید ورته په ګوته کو که چیرې دای پاتې راځي ولایت به وایو که چیرې ولی نشي کولای اړوند وزارت به ورزو او که چیرې دغه پوه شو د ما پیادن بیا پس چې غوښته پورته کوي دلته ما پیاره باندې حکیمه د فساد منځلول دی په خپل زمينه ورته مسایل
خو دوی وایي چې دغه مافیا حکیمه ده اوس
اصلا دوی چې دغه چیغه پورته کړي په خپل د ما پیایو برخه ده دوی غوړي د همدې ی دغه ورځ غورنه د پاک نامه څخه استفاده وکړو په قوم کې ځان مطرح کړو دا د پاره د خپل ځان یا ملګری د پاره د پارلماني چاکن یا ولایتي ټاکن ځان د پاره کمپاین ورته وکړو د خلکو د احساسات نه نور استفاده وکړو
ولې ته د چارواکو ننګه کوي یا ولې د دوی مخالفي
زه د چارواکو ننګه په هیڅ صورت باندې نه کوم تیر ورځم زه په ولایت کې ناسمه د شمې په ورځ باندې په ولی می انتقاد نه کړی پر ساتو می انتقاد نه کړی د خپل حق میزنه غوښته دی خو د دې په مقابل کې ځکه ولاړم مثلا دوی شخصا په مبسل کلی دي چې دا چای خو یم کی پیسې اخلي په داسې حال کې دوی د ما باندې یو اروپي ثبوت کا زده دي تناغه ما او دې مبارزه ما ته پروژه کوي دي دوی سره په غوړ بار باندې ناسمه تلیفوني تماس مې ورسنیول نږدې ورسناسمه چې ما ته قناعت نه راکړی اخر کې ما ته ویل دي چې تاسو ګروپ زن ځوانان د ما سره ملګری دي مدني ټولنې دي ځوانان دي مدني پالان دي په اخر کې موږ ته دي ټیم والا ویل دي چې تاسو موږ سره یوځای شئ موږ تاسو ته وړاندې کوو
خو د وردګ ژغورنې مبارزه مخکښ حباسین بریال دانه مني چې دوی دي د چا پر شخصي حریم تیرای کړی وي
یوازینه شې چې ډیر ټینګار په کومه غدا دی چې د چا پر شخصي حریم تیرای نه دی په کار کده غي پښون کې ته هرڅ ګوري دوی چې په موږ کومه تهمات لګوي یو سنت دی زما پاړه زما د ملګرو پاړه وړاندې کی مونږ ته د میدان خور دمدغه اختر محمد تایری په چوک راځو باندې خو ولی محکمې ته دوی ندي ولی څوران ولی ته دوی ندي ولی په مونږ ریزنه شي کولای اما مونږ چې کوم څه لیکو تاسو به یو داسې څونه ګورئ چې پاغي کې اسناد او مدارک پراته نوي خو یې قاضي ملامتول مزن ملامت دم یو چاته چې ولایت خپل شخصا ځای ور کړی وي یو څوک چې د دې لیکلو درې زره څلور زره افغانۍ اخلي هغه به څنګه د ولایت غیبت وکړي هغه به څنګه غلطه خلوي
په کونړ کې هم د میدان وردګ او لوګر په څیر ستونزې ډېرې دي خو هغه ستونزې چې نن سبا د دې ولایت په سطح مهمه بلل کېږي په غیر قانوني ډول د ځنګلونو وهل دي لاس مودې راهیسې د دې ولایت ځوانانو په ټولنیزو شبکو کې د ځنګلونو د ژغورلو غږ پورته کړی خو د کونړ اوسېدونکی رضوان الله شپون وایي اوس هم په کونړ کې ځنګلونه وهل کېږي
د لرګو وهل اوس هم جریان لري اما د دغه غږ یو برکت دا و چې خلکو ته فکر ورسېد د ځوانان په دې پوه شول چې کنن د کونړ ځنګل وهل کېږي چارواکی ته ګټه رسیږي سبب امغه چارواکی په اروپا کې په یو لوکس کور کې ژوند کوي ګرچا پیر به ځنګل وي هوا به صاف وي اما په کونړ کې به زه طوفانونو سیلاونو ته به زه پروت یم یعنی ځمکه به زما وړي ماشومان به زما مریضان وي هوا به په ما ګرمیږي یعنی دا ټول توانونه به مونږ ته پاتې کیږي او دغه خلک به سره د خپل بچانو په اروپا په امریکا او په نورو غربي ملکونو کې آرام ژوند کوي
رفیع الله ستانکزی هم وایي له هغه وروسته چې دوی په لوګر کې د ژغورنې غږ پورته کړ په ځینو برخو کې بدلونونه راغلل
تغیرات خو یوه باید دایي ضرورت هم کې مخکې ډېره ډېره غلا کوله اوس لیر کم غلا کوي او ډېره پډارې کوي بل خروار کیس لیسا نه وه ول دغه کله چې لوګر ژغورنې راجک وروسته هغه هغوی راغله معرف وزارت دلته راغله دلته یوه خاصه بودیجه اختصاص شوه خروار ولسوالۍ ته چې هلته باید 45 یا 55 استادان سره دوی سپر سکل ماشینه ورکړي تر څو هلته لیسا را جوړ کړي و چې هلته هم دوی یو څه فساد وکړ خو یعنی دغه زمینه لوګر ژغورنې د هغه راپورته کړ او هلته دغه امکانات برابر چور لسم پورې مکتب شته دا ان شاء الله یو پروسه ده به مالی ورو به سمون راځي
عباسین بریال هم د هغو لاستراوړنو یادونه کوي چې د وردګ ژغورنې د مبارزې په پایله کې لاستراغلي دي
مونږ دوه ولسوالان درلودل چې په کابل کې اوسېدل یو د قربان د لارې جلیس ته لاړو او دویم چې دی د میرداد ولسوال دی دونیم کال وروسته اوسم په کابل کې دی اوس ولایت هڅه دی کوي چې نوی ولسوال مقرر کړي او کسانی راغوښتي خبرې ورسره کړي په ټوله ولایتي اداره کې
د دیویری نه لکه وردګ ژغورنه چې نو مریض واک ویلته موجود وي کارونه نهایت چټک شوي. د فساد هغه حد اقل تر رسیدلی دی، غیر حاضري صفر تر ټیټه شوې ده. موږ اوس د یوې محلي شورا موقعیت غوره کړی چې چارواکي ځان موږ ته په ځواب ویلو مکلف ګڼي. موږ یوازې دې ته خوشحاله نه یو، موږ 200 ورق اسناد لرو، 15 دوسیې مو جوړې کړي چې شخصا اقدام کوو، چون د وردګ میدان وردګو څارنوالۍ په دې چارواکو زور نه رسیږي. د کابل مرکزي څارنوالۍ ته د دې دوسیې د سپارلو لپاره مو ټول ډاکومنټ برابر کړی او هغلته یې دوی ته سپارو.
بریال وایي د وردګ ژغورنې مبارزې نتیجه مثبته وه او باوري دی که ځوانان په ښه نیت د یو کال لپاره دغه مبارزه جاري وساتي، یو لوی بدلون ته به دروازه پرانیزي.
دا حالات بالاخره بدلول غواړي، نه روسانو در بدل کړل، نه انګریزانو در بدل کړل، نه امریکایانو در بدل کړل. بالاخره ځوان نسل مکلف دی د دې وطن اوبه څښلي، اکسیجن یې تنفس کړی. دوی لږ تر لږه دا باید ثابته کړي چې تغییر ممکن دی، اصلاحات ممکن دی. دا وکیلان چې په سنا کې، په پارلمان کې، په ولایتي شوراګانو کې ناستي، دا زموږ وکیلان دي، زموږ اربابان نه دي. شخصا د یو ماکل په توګه زه حق لرم چې خپل وکیل مجبوره کړم پوښتنه کوي کنه ورنه وکوم. چارواکي تر اوسه چا ویرولي نه وو، چا ورته ویلي نه وو، هغوی ځانونه په ځواب ورکوو ویلو ولسته مکلف نه وو ګڼلي. اوس د لومړي ځل دپاره متوجه کیږي که یو څوک وغواړي هغه کولی شي چې موږ په هر شکل وي موږ را کنټرول کړي، د موږ نه حساب وغواړي، زموږ نه کتاب وغواړي. زه په دې باور یم چې که یو کال پورې موږ مخته لاړ شو، په افغانستان کې متحد، با فکر، مقدس، پاک و غیر سازگاری زمانان که ولی شیعتی افیصد تقیرات را کنید.
خواب گواریدون که داتان دیزنگی محمدل تا پیتر رسیگی در بلیخ پروانی موال عمل شد.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
غزنی د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې پکې په زیات شمیر کې بهرني جنګیالي موجود دي. کله نه کله داسې غږونه هم پورته کیږي چې ګواکې اکثره دغه بهرني وسله وال د داعش ډلې پورې تړلي کسان دي. دا چې په سیمه کې وضع په څه ډول ده او دغه بهرني وسله وال څه ډول فعالیتونه لري، د بحث ته مو د غزنی د امنیت قومندان جنرال امین الله امرخیل رابللی دی.
جنرال صاحب امرخیل، ډېر زیاته مننه چې وخت مو را کوسو د غزنی د روانې وضع په ارتباط باندې تاسو سره ځینې مسایل مطرح کړو. غزنی یو له هغو ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې پکې په زیات شمیر کې بهرني وسلوال موجود دي. ستاسو خپل انزور ساده چې په کوم سیمو کې دی په څه ډول فعالیتونه لري؟
غزنی ولایت کې تقریبا 142 باند ګروپونه دي چې 2000 مخالفین تشکیلي. اصلي د دوی د پردې تر شا چې جګړه رهبري کوي په غزنی کې ټول خارجیان دي. په دې کې عربان شامل دي، په دې کې پاکستانیان شامل دي، په دې کې د مرکزی آسیا میانه د دې هیوادو اتباع شامل دي. اما فعلا پوری په غزنی کې ثابت مرکز داعشیان وجود نه لري.
اما مسئله امر خیل سپراتلو چې تر ډیره پورې کله چې موږ د ولایتي شورا لغړو سره خبرې کوو یا په سیمه کې د نورو کسانو سره، دوی د داعش د موجودیت په ارتباط باندې خبرې کوي، اته نخو نخانو ته اشاره کوي. اما حکومتي چارواکي یا امنیتي چارواکي تل دغه موضوع ردوي. دا موضوع څه ده؟ ولې دا تفاوت موجود دی؟
دغه پدیده چې دا یو تردد لار لري د غزنی د ناوې ولسوالۍ چې تقریبا اته کاله کیږي چې دا ولسوالۍ د مخالفینو په لاس کې ده. ناوې ولسوالۍ اصلي مرکزونه چې تقریبا 2-3 فامیله په خاک افغان د زابل په حالت مرکزونه ریټرننګ هم موجود دي په خاک افغان کې.
یو څه معلومات چې موږ د خاک افغان ولسوالۍ نه راټول کړی دي، هغه کې تر ډېره پورې دا ویل کیږي چې دوی نه یوازې هلته موجود دي، 700 کورنۍ دي، ماشومان ښځې هم ورسره دي، بلکې دوی په پراخه کچه باندې جلب و جذب هم کوي. اساسي پوښتنه دا ده چې امنیتي ځواکونه ولې اقدام نه کوي؟
موږ په خپله ساحه کې اقدام کړی او دا پیشنهاد هم کوو او کړی هم ده چې که چیرې عملیات مشترک د څو ولایتو ترمنځ پلانګذاري کیږي، موږ حاضر آماده چې د زابل ولایت سره په هره سیمه کې چې د موږ سرحد د غسر مشترک عملیات پر لاره واچو. په هغه ساحه کې چې د موږ سره داد دي، من د موږ ساحه مسئولیت تر غزه د موږ هلته کاملا دوی تحرکات کوي. موږ د دوی د تحرکاتو د شنډولو لپاره هم ولس بسیج کړی ده چې هلته ټول هزارجاتو د د جاغوري خلک بسیج دي، حتی خپله په شکل د خیزش یا پاڅون اسلحې لري.
امرخیل صاحب، په ځینو سیمو کې داسې انتقاد موجود وي چې نه هم آهنګي یو اساسي علت ګڼل کیږي چې
امنیتی ځواکونه په موثره توګه اقدام نشي کولای او دغه زمينه برابروي چې مخالفین یا بهرني وسلوال د ځانونه منظم کړي د جګړې لپاره چې په هغه وخت کې په ډېره لوی بیا تمامي کې امنیتی ځواکونه ته په غزنی کې هم دغه ستونزه شته د ادم هماهنګي
د مونږ اول خو خپل پولیس سره د مونږ کامله هماهنګي ده دا ورستی د شورا امنیت
او تاسو د پولیسو یې مثلا تاسو د ملي اردو تاسو د محلي پولیسو تاسو د پاسون کونکو ترمنس هماهنګي موجود
هم دا وایم زه د مونږ هغه پاسون کونکو چې په غزنی کې دي دا یعنی ډېر سړی چې وایي مقایسه نه کېږي یعنی بهترین مونږ محلي پولیس لرو فعلا او هغه خلک چې پاڅون یې کړی هغه هم هېڅ نه وه شکایت تاسو ته به معلوم ډېر کم شکایت یعنی بهترین هغه د خیزش خلک عام ولس ورسره دغه په مټ باندې دوی هلته پاڅون کړی ده
شکایت د دې وو چې دوی ته اکمالات نه رسېدل دوی ته کله محاصره پاتې کېدل د محاصرې نه دا خلاصون هڅه نه کېدله
دوه رقم شکایت موجود و زه چې هم لاړم په اندړو کې چې پاڅون سره و هغه چې لازمه حمایت نه وسوی که نه دولت هغه باید په دولتي په چوکاټ کې چې موږ هلته د پولیسي محلي تشکیلات هم درلودو باید فعلا هم مدغم شي چې هلته یو دوی د یو قانوني چوکاټ کې شامل شي یو ډېر محدود خلک و چې خلک یې په عذاب ول مثلا باجګیري یې کوله مثلا ظلم یې کول تیری یې کول اوس د دوی د ولس اعتماد هم پاڅون کوونکو هم د مونږ محلي پولیسو حاصل کړی ده همدغه ده چې په غزني کې ډېر اصلاحات راغلي دي او هېڅ نوه ستونزه هغه باجګیري یا غلاوې چې پخوا هغه اوس نشته
که د 2016 کال موضوع ته راشو طالبان په یو وخت کې دوی په شمال کې قندوز په بغلان پلخمري باندې جنوب لویدیځ طرف ته په لشکرګاه باندې په ګرین کوټ باندې تقریبا په ډېرو لنډو فاصلو کې عملیات دوی اجرا کړل په غزنی کې کیسه څه خپل اندېښنې څه دي
د مونږ خو تقریبا 15 ولسوالۍ لوړ تهدید لري فعلا هم او تاسو ته بهتره معلومه ده چې د کوټې شورا او د پېښور شورا هغه ډېری غړي د غزنی ولایت دي او بل خپل ایسا یا پاکستان هم ډېره توجه د غزنی ولایت ته په دې کړې چې دلته هم غواړي چې مذهبي جنګونه چې د داعش موضوع ده هغه لارې کې واچوي هم د کابل ته نږدې ده بنان دفاع د مشروع دفاع دا د مونږ حق ده مونږ تقریبا 3 کاله په 15 کال کې په دې شپږ وو میاست چې اوس تقریبا 12 میاست مونږ اوس 15 یا وړې او غټې عملې د دښمن د مونږ د استخباراتي معلوماتو په دقیق معلوماتو باندې دوی مونږ په شاته بولي او خونسا کړي دي او دښمن ته ډېر جدي تلفات اوښتي په دې شپو کې هم تاسو ته بهتره معلومه ده چې څو هوایي ضربات وارد شو چې حتی موټر بمونه او هغه د دوی قطات چې وو انتحاریان وغلبند
په ډېرو سیمو کې د ملي پولیسو تلفات زیات دي او د دې اساسي علت دا ښودل کېږي چې په وخت دې ته اکمالات نه رسېږي که دوی په محاصره کې پاتې شي د ژغورلو هڅه یې نه کېږي یا د مخالفینو د موجودیت په اړه باندې دقیق معلومات نه وي موجود په غزنی کې وضع څنګه ده تلفات د پولیسو
مونږ هم تلفات لرو شهیدان لرو جګړه دښمن د خلکو کورو ته ځغلولې د خلکو له کلي استفاده کوي مساجد نو په کلیو په بانډو کې جګړه هم ستونزمنه ده بل تر اوسه پورې زه په دې عقیده یم چې دا د مونږ د پولیسو او د اردو تر منځه پورې ده د وظایف نه تقسیم شوي دا غټ مشکل ده که چیرې پولیس په لومړۍ کرښه کې چې لکه اوس په کلي په بانډو کې چې زمونږ محلي پولیس دي هغسې مجهز چې باید له خپل دفاع وکړي هوایي حمایه ولري نه لري بنان دا یو
علتیو
علت د تلفاتو دا هم ده زه دا وایم علت دا ده علت دا ده چې که چیرې پولیس په لومړۍ کرښه کې جنګ کوي باید هماغسې د افغانستان د اراضي د چالشو او د خارجیانو د مداخلې د پاکستان د ایران د هغه مطابق تجهیز سي او مونږ باید څو صنوفه چې دي د عسکري کې دا باید لکه حلقه غوندې زنجیر غوندې تړلي دي که چیرې پولیس هوایي حمایه ولري توپچې حمایه د مونږ پوستې ولري د مونږ تلفات کمیږي
همدلته دغه بهرني ځواکونه چې اوس تقریبا د غوث ملاتړ یا قاطع ملاتړ ماموریت پر مخ بیایي د دوی برداشت دا دی چې په رهبرۍ کې ستونزه ده او دغه یو علت ده چې د پولیسو تلفات هم زیات دي دا موضوع تاییدوئ تاسو
زه نه تاییدوم په دې چې دغه رهبران څه اوس دي دوی په دې 40 کالو کې په جګړه کې لوی سوي دا ټول ارکان یې ارباندې زه وایم چې که چیرې پولیس موږ په لومړۍ کرښه کې استعمالوو باید هم تجهیز شي ته په یو انګري توپک
فکر نه کوم چې دا د عدم تجهیز موضوع د ښه رهبرۍ سره تړاو لري ښه رهبر باید خو هغه دی
ښه رهبر هغه ده چې هغه کمه قوه صحیح استعمال کړي یعنې له کم ظرفیت نه ډېر دستاورد لاسته راوړي دا هم د مدیریت به باید ځای کې ضعیفه وي اما په مجموع کې من زینت ایدوم سی مدیریت
مدیریت خیم کله چ فرقو یا د قول اردوگانو په ساده باندې وی کله چ استراتیجی جوړی کید جان هدف مو د مدیریت هغه صاحیدی چې ولې کله چې پولیس یا ځواکونه لومړی کرخې ته لیږل کېږي باید د مخالفینو په اړه باندې کافی معلومات ولري. دوی باید په دې پوه وي چې دغه ځواکونه زما هوایي قوې ته اړتیا لري، امبولانس ته اړتیا لري، هر څه ته اړتیا لري. نو دا د
رهبر تاسو به مقایسه وکړئ، یو سرباز د ناتو په افغانستان کې یو دولس لکه یو میلیون دوه لکه ډالر په کال کې دوی مصرف درلود. د افغانستان یو سرتیری باندې تقریبا درې زره ډالر مصرفي. اول دا قابل د مقایسې نه ده. بل ستراتیژي د افغانستان د جګړې باید تغییر وکړي. د ما په عقیده په افغانستان کې باید باسقیند او کومندایي عملیات اجرا شي. تاسو که د ناتو قانون د هم و یا د مونږ قوانین د جنګي یا حقوق بشر مونږ په کلیو کې جګړه نسو کولی، اجازه نه راکوي. په اصول د ماربې کې همدا ده چې اول حمله باید په نظامي مراکزو باندې وسي. اوس دلته یوه غټه ستونزه دا ده چې جګړه مخالفینو د ایسای دستور د خلکو په کورو کې غځولې.
مخکې ډېر ښه وړاندیز وکړه په داسې مواقعو کې باید کومنډویي عملیات وشي.
په افغانستان کې باید کومنډویي ما فشرده طرحه نشته کړې د افغانستان د جګړې لپاره. دا طرحه ده چې مونږ باید ډېره قوه استعمال نه کړو.
دغه طرحې چې تاسو په نظر کې نیولې دي دا مو دوی ته وړاندې کړې او د دې غبرګون څنګه دی؟ دوی مني
امکان لري چې دوی غور پوه کړي. خو ما دا طرحه ده، ګورې اول که چېرې غزنی کې 300 نفر زبدق قواو ته ضرورت ده، نور په ضرورت ته نه ده. که چېرې مونږ هلته دوه جوړه یا یو جوړه هلیکوپتر او 300 نفر کومندوی ولرو، اوس دفتن ده. جګړه داسې ده چې وخت ډیر قیمت لري په جګړه کې. که چیرې هر لوری چې وخت لاس ورکړي هغه بایلونکی د جګړې ده. که چیرې موږ منتظره ریزرفونه جوړ کړو په ټول ولایتو کې د دښمن تحرکات پیدا شي، دا جواب باید آنی ته ورورکړي، نه چې په کلیو کې موږ ډیر قطعات ورپسې ولیږو. دا د دښمن تحرکات یعنی منجمدی یو
بله وبخې صاحب دا اوس چې کومه وضع رامنځته شوې ده ستاسو په وینا دښمن د خلکو په کورنو کې په کلو کې ځای نیولی دی، دا خپله د هغې د پیاوړي کولو موقع نه برابروي؟ ځکه تاسو عملیات نشئ کولی، عملیات درېدلی دي د ملکي تلفاتو د ویرې یا نور مسایل.
اوس خو دا لویه ستونزه هم دا ده که چیرې دښمن د خلکو له کورو استفاده ونه کړي، دا دښمن په یوه میاشت کې په افغانستان کې ګیلامې ټولیږي. اما اوس زه فکر کوم چې جګړه باید تغییر وکړي، جګړه باید کومندوی شي، جګړه باید
داسې نښې نښانې لیدل کېږي چې رهبري غواړي جګړه کې دغه بدلون راولي.
نه امکان لري په دې چې زه خو ډېر ساعته په کته ساعته کې قومندان یم، اما عمر مې چې تېر کړی دی د نورستان، کونړ، جلال آباد په جنګو نور ځای کې او مال دلګې مشري شروع کړې. زه اوس چې ما مطالعه وکړه په غزنی نور جوړ کې جګړه په ډیر قوت استعمال باندې
کچرته د جنگ په ستراتیژي کې تغییر را نشي او داسې دوام وکړي.
جنگ موږ به زمینګیری یو مثلا موږ قطعات په دې چې د دښمن ډیر مینونه کاری او تاسو یو ستراتیژي د دښمن داده چې د پاکستان په امریکا کې ډیر قوي مواد منفجره په شمول د آر ډي ایکس ورته وایي چې دا استعمالیږي د افغانستان د ورانولو لپاره. هغه طرحه عملي سي. اول دښمن په سارۍ محکمې نسي کولی په کومندوی وخت چې پوه چې دلته کومندوی ځواک شته له هلیکوپترو سره. دویم تحرکات د دوی منجمد کیږي. دریم د دوی رهبري هغه کلیدي رهبري او هغه مغز متفکرې چې عربان دي چینیانیان دي د پردې تر شا جګړه رهبري کوي په دې مرکزو باندې باید حمله وسي. او په څنګ کې که چیرې دغسې عملیات وسي د موږ د خپل نظامیان روحیه لوړیږي، هم پوهیږي چې موږ مایه کیږو، تلفات هم کم کیږي. د دوی هغه ماینونه چې اوس استفاده کیږي مواد منفجره دا هم بې تاثیره کیږي. په دې چې عملیات کومندوی کیږي که څه هر څومره ماینونه دوی فرش کړي که چې اوس فرشي هغه بیا نتیجه نه ورکړي.
د ازادې راډیو عزتمن اوریدونکو تاسو واورېدل چې جنرال صاحب امرخیل په افغانستان کې د جګړې د موجوده ستراتیژۍ د بدلون غوښتنه کوي. سوله یوې خوا د بې ځایه مرګ ژوبلې مخنیوی وشي او له بلې خوا د لږ ځواک په کارولو سره زیات څه ترلاسه شي. دا چې د روانې وضع په پام کې ساتلو سره د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو مشران دا ډول وړاندیزونو ته چې د جنگ د لومړۍ کرښې د قومندانانو لخوا مطرح کیږي څه ځواب ورکول غواړي دا لا نه ده څرګنده. خو د جنرال صاحب امرخیل په وینا په موجوده حالت کې چې جګړه کلو او کورونو ته غځول شوې د امنیتي ځواکونو لخوا د زیات څه ترلاسه کول ګرانه پرېښي.
چوکی گرزم در سرا خانه دیوران ش جوگی او بدر ترارم سا بدر تباخم گرزم در سرا خان دوران شجوگی گرزم در سرا خان دوران شجوگی بدر تباخم